السلام علیکم په افغانستان کې د سهار 8 بجې شپې د ازادي رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. پایل د دې سات په خبرونو کې د ایران پلازمینې تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې نن سهار وختي دوشنبه د چنګاښ دویمه د خطر زنګ او د چاودنو غږونه اورېدل شوي. د ازادۍ راډیو ایرانی څانګې راډیو فردا د نور نیوز په حواله ویلي چې اسرائیل نن د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات هدف ګرځولي دي. تر اوسه په دغو بریدونو کې د احتمالي زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی. د ایران سپاهی پاسداران ته نږدې فارس خبری اژانس په کرج او دغه راز کرمانشاه او ځینو نورو ځایونو کې د چاودنو راپورونه ورکړي دي. امریکا پرون سهار وختي د ایران پر نتانز، فوردو او اصفهان اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا بریدونه بریالي وبلل. تر دغو بریدونو وروسته پرون یک شنبه ایران پر اسرائیل شاوخوا 1.5 توغندي او توغول چې د چارواکو په خبره 21 تنه پکې ټپیان شوي دي. په متحده ایالاتونو کې د ایران د بشري حقونو یو بنسټ وایي پر ایران د اسرائیل په بریدونو کې لږ تر لږه 950 تنه وژل شوي او 3450 نور ټپیان شوي دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس د دغه بنسټ د راپور پر اساس چې نن دوشنبه د چنګاښ په دوهمه یې خپور کړی لیکلي چې وژل شوو کې 215 امنیتي ځواکونه او 380 ملکیان شامل دي. د څه باندې 300 نورو وژل شوو د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي. د ایران د عام روغتیا وزارت بیا د شنبې په ورځ ویلي و چې د اسرائیل بریدونو کې شاوخوا 400 تنه وژل شوي او 3650 نور ټپیان شوي دي. د اسرائیل لوري ته بیا په رسمي ډول یوازې د 24 کسانو د وژلو راپور ورکړل شوی او سلګونه نور ټپیان شوي دي. نن دوشنبه په نړۍ کې د تیلو بایا پورته شوې ده. دا وروسته تر دې چې امریکا د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وکړل او د انرژۍ په بازار کې د ګډوډۍ اندېښنې زیاتې کړې. د فرانس پریس خبري اژانس د راپور له مخې نن دوشنبه د برانډ تیلو بایا او د امریکا د خامو تیلو د اصلي شاخص بایا څه باندې 4% لوړه شوه چې دا له 13 جنوري میاشتې راهیسې تر ټولو لوړه بایا ده. لږ وروسته بیا دغه بایا بدله شوه او لوړ شوی نرخ شاوخوا 2% ته راښکته شو. د ایم یو ایف جی بانک اقتصاد پوهانو ویلي ممکن د هرې بشکې بایا $10 زیاته شي. ایران د نړۍ د تیلو نهم لوی تولیدونکی هیواد دی او په ورځ کې 3.3 میلیونه بشکې تیل تولیدوي. او د طالبانو حکومت د افغانستان د ودې لپاره یو اقتصادي تګلاره تایید کړې ده. د پانګونې جذب، د کورنیو تولیداتو او صادراتو زیاتول، د کاري فرصتونو زیاتول او د بېوزلۍ کمول د دې تګلارې اساسي برخې ګڼل شوې دي. معلومه نه ده چې د طالبانو حکومت دغه تګلارې د عملي کولو لپاره څه ډول عملي ګامونه اخلي. باختر اجانس ویلي چې دغه تګلاره د طالبانو د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغني برادر په مشرۍ اقتصادي کمیسیون لخوا جوړه شوې ده. وخت د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته له افغانستان سره د نړیوالو مرستې کمې شوې چې له کبله یې اقتصادي وضعیت نازک، بیکاري زیاته او د بېوزلۍ کچه پراخه شوې. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د افغانستان د نفوس له نیمایي ډېره برخه د ژوند د دوام لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم موندلی شئ. آدرس دی azadiradio.com. وړاندې په نږدې نیم ساعت کې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په ایران کې د رژیم د بدلون پر احتمال خبرې کړي. خبرونه کې جزئیات درکوو. د طالبانو حکومت پر ایران د امریکا برید غندلی. د چارو کتونکو وایي
سیاسي او ستراتیژیک اړخه زه فکر کوم چې بالاخره هیوادونه خپلې ګټې په نظر کې نیسي.
له پاکستان را ایستل شوی افغان نجونې وایي د زده کړو هیلې یې نیمګړې پاتې دي.
زه په پاکستان کې په نام صنف کې مې درس ویلې خو دلته هم جنکیان لپاره مکتبونه نشته دي. زه ډېره خفه یم چې دلته به د ماینده بس اوسي.
پکتیا کې د اوبو د شپږو پروژو کارونه پیل شوي.
دا استنادي دیوالونه دي، درې دانه او درې د اوبو کانالونه دي، یو دانه سربند. چاره به په سګانی کال کې انشاء الله د ټولو پروژو بشپړ کړي.
نور راپورونه هم شته. هیله ده ملتیا مو.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلی پایل هم کوو د ایران او اسرائیل ترمنځ د جګړې له وروستیو جزئیاتو لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واوریدل د ایران پلازمینه تهران او یو شمیر نورو ښارونو کې نن سهار وختي د چاودنو غږونه اوریدل شوي دي او د خطر زنګ هم وهل شوی دی. تر اوسه د اسرائیل لخوا په نننیو بریدونو کې د زیانونو راپور نه دی ورکړل شوی، خو ځینو رسنیو ویلي چې اسرائیل نن د تهران په جنوب ختیځ کې د پارچین په نوم پوځي تاسیسات هدف ګرځولي دي. بلورته د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په ایران کې د رژیم د بدلون پر احتمال خبرې کړي. هغه پر خپل ټولنیزه پاڼه سوشل تروت لیکلي، د رژیم بدلون اصطلاح کارول په سیاسي لحاظ سم نه دي، خو که اوسنی ایرانی رژیم نشي کولای چې ایران ته عظمت یا لوړوالی بیرته راولي، نو ولې د رژیم بدلون یاد نشي. هغه په یو بل پوسټ کې لیکلي، د ایران د اټومي تاسیساتو زیان ډیر ګڼل کیږي، بریدونه سخت او دقیق وو او زموږ پوځ لوی مهارت وښود. هغه په سوشل تروت د یوې بی دوا بم غورځونکې الوتکه د ښکته کېدو ویډیو هم خپره کړې او زیاته کړې ده چې د بی دوا پیلوټان چې د ایران د اټومي تاسیساتو په بمبارۍ کې برخه اخیستې وه بیرته د میزوري په هوایی اډه کې په خوندي ډول ښکته شوي. ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په سهار اعلان وکړ چې د امریکا په بریدونو کې د ایران اټومي تاسیسات په بشپړ ډول ویجاړ شوي. هغه ګواښ وکړ چې که ایران ژر تر ژره سولې ته حاضر نشي، نور هدفونه به هم په نښه کړي. بلورته د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی په استانبول کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د ډیپلوماسۍ دروازه باید تل خلاصه وي، خو اوس داسې نه ده. هغه زیاته کړه چې ایران تر برید لاندې دی او تر هغه چې اړتیا وي د ځان دفاع حق به وکاروي، خو ویې ویل چې هغه نشي کولی څرګنده کړي چې ایران به د امریکا د بریدونو په ځواب کې څه وکړي. د ایران دولتي رسنیو وروسته راپور ورکړ چې عراقچی مسکو ته رسېدلی چې نن دوشنبه د ولادیمیر پوتین په ګډون یو شمیر روسي چارواکو سره پر وروستي وضعیت خبرې وکړي. عراقچی مسکو ته تر رسېدو د مخه وویل، روسیا زموږ ملګری ده او موږ تل مشوره کوو. په ورته وخت کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویل چې د هغه هیواد د ایران د اټومي او توغندیو ګواښونو د له منځه وړلو لپاره د خپل هدف بشپړولو ته ډیر نږدې دی. پر ایران باندې د امریکا برید او د اسرائیلو او ایران لخوا په یو بل باندې دوامداره بریدونه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د پرونیو غونډې موضوع هم وه. په غونډه کې د امریکا استازی د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د پوځي بریدونو دفاع وکړه او ویل بلاخره هغه وخت را رسېدلی چې امریکا د خپلو متحدینو، اتباعو او ګټو په دفاع کې په قاطعانه توګه عمل وکړي. ډوروټی شیا ایران ته د تاوتریخوالي د زیاتېدو په اړه خبرداری ورکړ او زیاته کړه، د څلوېښتو کلونو راهیسې د ایران حکومت د مرګ پر امریکا او مرګ پر اسرائیل شعارونه ورکړي او د خپلو ګاونډیانو، متحدو ایالتونو او ټولې نړۍ د سولې او امنیت لپاره یې دوامداره ګواښ رامنځته کړی. هغې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه وغوښتل چې د خپل اصلي ماموریت له مخې د ایران له رژیم څخه وغواړي چې د اسرائیلو د ویجاړولو لپاره خپله 30 کلنه هڅه پای ته ورسوي. خو د ایران استازي امیر سعید ایروانی د امریکا او اسرائیلو تیری کوونکي اقدامات غندلي او ویلي دي چې د ایران د متناسب غبرګون وخت، ماهیت او اندازه به د ایران وسلوالو ځواکونو لخوا ټاکل کیږي. هغه په متحده ایالاتونو تور ولګوه چې یو ځل بیا یې په بې پروایۍ سره د نتنیاهو د ساتنې لپاره خپل امنیت قرباني کړی. د امنیت شورا په غونډه کې د چین، روسیې او پاکستان په ګډون د ځینو هیوادونو استازو د ایران په اټومي تاسیساتو د امریکا برید وغنده. د فرانسې او برېټانیا استازو هم له ایران څخه وغوښتل چې د خبرو اترو میز ته کښېني. په همدې موضوع کې تمکیږو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ایران پر اټومي تاسیساتو د متحده ایالاتونو هوایی بریدونه غندلي دي. په هغې خبر پاڼه کې چې د دغه وزارت د ویان لخوا پرون ماښام خپره شوې، له دواړو لورو غوښتل شوي چې د ستونزې د هواري لپاره دی له ډیپلوماسۍ کار واخلي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمیر پوهان بیا وایي چې حکومتونه باید په داسې حالاتو کې د خپلو راتلونکو ګټو پر بنسټ دریز غوره کړي او په وینا یې د طالبانو حکومت هم باید دې شي ته پام وکړي. تفصیل له فیروزی عزیزی نه اورو.
د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا بریدونه غندلی دي. د دغه وزارت د ویان عبدالقهار بلخي لخوا د یکشنبه په ماښام د ده پر ایکس پاڼه په خبره سوي خبر پاڼه کې راغلي چې د امریکا دا ډول بریدونه به په سیمه کې د بې ثباتۍ لامل سي. د خبر پاڼې په دوام کې له دواړو خواوو غوښتل سوي چې د ستونزو د هواري لپاره دې له ډیپلوماسۍ کار واخلي. په همدې حال کې د افغانستان پخواني ولسمشر حامد کرزي د ایران پر اټومي تاسیساتو د امریکا د بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې او دا بریدونه د سیمې او نړۍ امنیت ته لوی ګواښ بللې دي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د ایران د اټومي پروګرام مسله باید د خبرو او ډیپلوماسۍ له لارې حل سي. دا په داسې حال کې ده چې امریکا د یکشنبه په ورځ سهار وختي د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو هوایي بریدونه وکړل. تر هغه وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان وکړ چې هېواد یې د ایران په فردو، ناتانز او اصفهان اټومي تاسیساتو بریدونه کړي او ټینګار یې وکړ چې ایران باید سوله وکړي، کنه نو په خبره یې پر نورو اهدافو به یې بریدونه وکړي. توخ کې د سیاسي چارو یو شمېر شنونکي په دې برخه کې د طالبانو د حکومت دریځ ته په اشاره وایي چې حکومتونه باید د خپلو ګټو پر بنسټ په داسې مواردو کې دریځ غوره کړي. له دې جالې پخواني ډیپلومات د سیاسي چارو شنونکي او په امریکا کې د اتلانتیک شورا لوړ پوړي غړي عمر سمات ازادي راډیو ته وویل
از لحاظ سیاسي او از لحاظ استراتیژي ما فکر میکنم بالاخره کشورها منافع خود به نظر میگیرن و باید بگیرن.
له سیاسي او استراتیژیک اړخه زه فکر کوم چې بالاخره هیوادونه خپلې ګټې په نظر کې نیسي او باید هم نیسی. په هغه کې راتلونکي باید وسنجوي چې که د ایران په نظام کې بدلون راځي آیا د دوی په ګټه دي یا نه راځي او څه ډول بدلون او نظام به وي. دا چې په ایران کې دوامدار ګډوډي په ګټه یا زیان ده، په سیمه کې په قواو کې ستراتیژیک بدلون یې په ګټه که په ضرر دی، دغه مسایل دي چې معلومداره ده هیوادونه او حکومتونه یې په اړه غور کوي او د هغه پر بنسټ پرېکړه کوي او دریځ خپلوي. زه فکر کوم چې افغانستان یعنی طالبان له دې مسلې مستثنا نه دي.
بلخوا د سیاسي چارو ځینې نور پوهان په دې باور دي چې په ایران کې جګړه د افغانستان پر خلکو منفي پایلې پرېوستلی سي. د سیاسي چارو شنونکي او د ایرلند د بلسفورد کوینز پوهنتون پروفیسور مایکل سیمپل ازادي راډیو ته وویل چې اقتصادي زیان به پر افغانستان د دې جګړې له اصلي پایلو وي. د زیاته کړه چې دا مهال د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګرۍ په ټپه ولاړه ده، خو په خبره یې که جګړه دوام وکړي ښایي دغه حالت د ژور اقتصادي ناورین لامل سي.
که جګړه دوام وکړي نه یوازې هغه افغانان چې غواړي د کار لپاره ایران ته ولاړ شي تللی نه شي. ښایي یو شمېر هغه افغان کارګر چې د ایران پرېښودو او افغانستان ته پر ستنېدو اړ کېږي، د دې جګړې اغېزې به پر افغانستان تر ټولو ډېرې په اقتصادي برخه کې پرېوځي.
د ایران او اسرائیلو ترمنځ لڅ باندې لس ورځو راهیسې نښتې روانې دي چې په متقابلو بریدونو دوام لري. د دواړو هیوادونو لخوا د خبرو سویو راپورونو له مخې په دې نښتو کې سلګونه کسان وژل سوي او ټپیان سوي دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي چې د روان کال د اپریل له پیل راهیسې له پاکستان خپل هیواد ته له 115,000 زیاتې افغان نجونې او ښځې ستنې کړل شوې دي. دغه سازمان خبرداری ورکړی چې دا ښځې او نجونې اوس دغه هیواد ته داسې مهال راستنې شوي چې د کار او زده کړو زمینه ورته نه ده مساعده. دغه نجونې هم د زده کړو نه موجودیت یا د زده کړو نشتوالی خپله یوه لویه ستونزه یادوي. تفصیل په دې راپور کې.
د نجونو د زده کړو ملي کمپاین په یوه اعلامیه کې د افغانستان ځوانان او محصلین هڅولي چې د نجونو پر زده کړو د محدودیت پر ضد سوله ییز او مدني فعالیتونه وکړي. په دغه اعلامیه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته هم را لیږل شوې، له ځوانانو او محصلینو غوښتنه شوې چې لږ تر لږه د هرې هجري لمریزې میاشتې لومړۍ نیټه د نجونو په زده کړو د محدودیت پر ضد اعتراضونو ته ځانګړي کړي. د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا غړي ډاکټر خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې دا تر ټولو مهم مدني او اغیزناک حرکت دی.
زمون غوښتنه دا ده چې په دې ورځ هر افغان په هر ډول او وسیله چې کولی شي باید خپل غږ پورته کړي. له ځوانانو څخه او په ځانګړې توګه له محصلینو څخه زمونږ غوښتنه دا ده چې په دې ورځ د خپلو خویندو په ملاتړ صنفونو ته له تګ څخه ډډه وکړي. له ټولو ملي رسنیو نه زمونږ هیله ده چې په دې ورځ خپل پروګرامونه همدا د نجونو زده کړو ته ځانګړي کړي. بنسټونه او ټولنې باید په دې ورځ حضوري او آنلاین غونډې، کنفرانسونه او سیمینارونه جوړ کړي.
نوموړي ویل دغه راز دي ځوانان او محصلین د دغه محدودیت په وړاندې هر اونۍ عملی اقدام وکړي، یو یادښت ولیکي، یا د هم یو ویډیو جوړ کړي او د واحد هشټګ لاندې د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو خویندو غږ تر نړۍ ورسوي. ښاغلی روحي له دیني عالمانو هم وغوښتل چې په دې برخه کې خپل مسؤلیت ادا کړي او د نجونو د زده کړو لپاره دې غږ پورته کړي. د دغه کمپاین په اعلامیه کې ځوانانو او محصلینو ته په اشاره ویل شوي، تاسو چې نن په ټولګیو کې ناست